خبر کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مې واری بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. د خبرونو مو درته مخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروړو او پیل یې له خبرونو کوو. د خیبر پختونخوا په ډی اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس افسر وژل دی. مومن سیاسي اتحاد د غسیم جنامنه پر ضد احتجاج کړی دی او د اروپایي ټولنې او چارواکي ویلي پر مسکو باید فشار زیات او یوازې کړل شي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا پر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس چارواکي وژل دی. د اسماعیل خان کین تانیدار محمد سبتین خان نن مشالو تول چې همدن سهار موټرسایکل سورو نامعلوم وسلوالو په ډیال روډ سیمه کې د پولیسو هډ کانسټیبل ارشد بلوچ هغه وخت په ډز وواجه چې هغه خپل کور ته پر موټرسایکل روانو. خان زیاته کړی چې پولیسو د نامعلوم وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې او په سیمه کې د رټون عملیات پیل کړی دي. په یو بل پیښه کې بیا وسلوالو د ټانګ ضلع د ګوملزام ډیم یو سب انجینیر تختول دی. د ټانګ ضلع پولیسو او چارواکي د نوم نخولو په شرط مشاهده تولی چې د جنورۍ پر 14 یعنی پرون ناصرګند وسلوالو په کوټازم سیمه کې سب انجینیر سبحان تختول دی. پولیس وایي د تختول شوی انجینیر د منډل لپاره عملیات پیل کړی دي. هیڅ سوي وسلوالو ډلې تر اوسه د پیښو ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د سلورو مشکوک وسلوالو د وژلو داوا کړی ده. د پوز د اماډیکو څنګه آی اس پی آر نن په خپور کړي او بیان کوي چې پوز د استخباراتي معلوماتو پر اساس پرون یعنی د جنوري پر 14 شپې مهال د شمالي وزیرستان په سپین وام کې عملیات وکړل او د سلورو مشکوک وسلوالو د وژلو تر څنګ لاغوي وسله هم ترلاسه کړه. پوز ادعا کوي چې وژل شوی وسلوال د ترهګرای په بیلابیلو کړنو کې ښکیل ول. پوز البته نه دروخانه کړی چې وجل شي مشکوک وسلوال د کمې ډلې ول. تر اوسه کمې وسلوال ډلې هم د پوز د ادا پاړه څه نه دی ویلي. مومن سیاسي اتحاد د غسیم درام نه پر ضد احتجاج کړی دی. د مومن په کاروباري مرکز میا منډای سیمه کې پرون د مومن امن پاسون په نوم احتجاج کې د غسیم د سیاسي مشرانو تر څنګ ولسی مشران هم موجود ول. دوی په خپل ویناو کې د امن غوښتنه تکرار کړه او ویل چې وسلوالو یو وار بیا د مومند په ځینو سیمو کې غزمې پیل کړې دي. دوی په خبره د وسلوالو د ښکار فعالیت له وجې د سیمې خلک کډو کول ته اړ شوي دي. په مومند کې د عوامي نشتلګوند یو مخکښ او د صوبایي سملای پخوانی غړي نثار مومند مشالډو ته ویل تر هر څه مخکې له هغو کسانو سره حساب پکار دی چې له وسلوالو سره خبرې وکړي او هغوی بیرته په سیمه کې ځای پر ځای کړل.
دا بیا چا ارګنایز کړل او چا دې سره خبرې وکړي. اچا چې خبرې کړي هم د پاکستان کې دي او دوی سره غالبا په جیلونو کې هم دي. په کار دا چې اول هغه دې قوم تر مخامخ کی
د مومندو په پاسون کې شو سرګندونو غوښتنو ته حکومت او یا هم پوز تر اوسه ځواب نه دی ویلې. د ډسمبر پر 21 د پیښور کمشنر ریاض مسعود البته د مومندو جرګې ته ویلي ول چې پوسټ پلان لري د غزلې په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې داسې پوځي عملیات نه کوي چې خلک بې کوره کړي بلکې د استخباراتي معلوماتو پر اساس به په ځینو سیمو کې هدفي عملیات جاري ساتي. په پاکستان کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وارث موندل شوی دی. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د سیند صوبې په جیکب آباد کې په یو بل ماشوم کې د پولیو د وارث تصدیق شوی دی. له دې سره په پاکستان کې 13 کال راهیسې تر دې دمه د ګزرن وهلو ماشومانو شمیر 1 ته ورسېد. په دې کې تر ټولو زیاتې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوې دي چې شمیر یې 20 ته رسی. بلخوا په یاد موده کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو شویو ماشومانو شمیر 21 په سند کې هم 21 او په پنجاب او اسلام آباد کې 1 ماشوم ته د ګزرن مزور کوونکي ناروغي لګیدلې ده. ټاکل شوی روان 2015 کال د پولیو لومړنی واکسینی کمپاین د فبروري له 3 څخه تر 9 پورې په ټول پاکستان کې وشي. تاسو مشال لډیو ته غوږی او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري کایا کلاس ویلي چې کیف او متحدان یې باید د جګړې پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو کې د اوکراین د دریز د ملاتړ په کولو پر کرملین فشار ته دوام ورکړي. کلاس پرون د آزاد اروپا رادیو تر څنګ له ځینو اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل چې په مسکو د اقتصادي فشار زیاتولو په نړیواله کچه یوازې کول د روسیې د برلاسیتوب مخه نیولی شي. هغې زیاته کړه ځینې وختونه داسې انګیرل کېږي چې ښایي روسیې ته ماتې نشي ورکول کېدی، خو د نوموړي په خبره چې داسې نه ده، اروپایي ټولنه د پوځي اقتصادي وړتیاو له پلوه پیاوړې ده. کلاس داراز وویل چې د روسیې د پیسو زیرمې په بشپړه توګه کمې شوي او د تیلو او ګازو له خرڅلاو څخه د پخوا په پرتله ډېر کم آمدن لري. د نوموړي په وینا اروپایي اتحادیې ښایي د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل د 3 کلونو پوره کېدو په مناسبت په یوه غونډه کې پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د مشال رادیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. پروان خبرونه کې اردوونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. مومن سیاسی اتحاد پرون په میا منډه کې د امن پاسون په نوم احتجاجي مظاهره وکړه. د مومن دیو کامی مشر پښتنه لري چې د دې باوجود چې پر ډیورن کرخه اغزن تار لګیدل دی، وسلوال د دوی سیمې ته څنګه ور داخليږي؟
اغزن تار خدا خود من کو سینه و لګیدل د دې سیمې په خاطر چې لار دا بند دي، نو زه په نشم تللی او تعذیب تر اپدې.
هم پرون د ملي جمهوری غورځنګ د زده کوونکو سازمان په پیښور کې د میرلی او میرامشاه د نام نه پیښو پر ضد احتجاج وکړ.
دهشتگردی هر روز تر رسیدلی ده. زموږ د میرلی وزیرستان خلک بیا مجبور شوي دي چې هغه کډه کوي روان دي.
او د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر د بازار زخخیل سیمې په پرمختیايي بودیجه کې د 100 پیسو چولو ویل دي. په خیبر کې د بلدیاتي حکومت یو منتخب استازي د دې ګام هرکلی کوي، خو وایي چې دا پیسې باید پر وخت ترلاسه او ولګول شي.
که دغه فند په وخت باندې جاری شي نو دا به مقرره هدف چې کوم فواید دي هغه به ترلاسه شي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورت ترازو د ممندو په میا منډای کې د غزلې د سیاسي اتحاد تر سوري لاندې خلکو مظاهره کړې ده. په پرونی مظاهره کې شامل سیاستوالو، دینی عالمانو او ځوانانو د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ پر عملیاتو نیوکې وکړې او زیاته کړې چې وسلوال د ختمېدو پر ځای زیات شوي دي. د احتجاجیانو یو مشر په سیمه کې د عوامي شتلګون یو مخکښ نثار ممند وویل چې عملیات هسې یوه ډرامه ده، خو د پاکستان حکومت او پوسټ په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو د ځپلو لپاره رښتینی ګامونه اخلي. د ممندو مظاهرتچیانو دعوه وکړه چې پر ډیورن کرخ د اغزن تر لګېدو باوجود غزلې ته د وسلوالو د تګ لړۍ روانه ده، چې له وجې یې د دوی په خبره د ځینو سیمو خلکو کړې کول پیل کړي دي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ چې د مظاهرتچیانو په غږ پیلېږي.
د مومندو په امن پاتون کې سیاسي او سماجی ډلو دغلته د وسلوالو په موجودګۍ او په سیمه کې په بدمنۍ وویل. دغلته د سرحدي سیمو نه ځینې خلک کډوال شوي. د پاتون ګډونوالو په سیمه کې د امنیت ترڅنګ په وسایلو هم خبرې وکړې. دغلته ورغلې د بایزو د سیمو اوسیدونکو او د امن لخکر په خواني مشر ملک زیارت ګل اکبرخیل مشاهد رډیو ته وویل.
افغانستان معلوم
د جنوري په 14 د محمود په لوی کاروباري بازار میا منډي کې دغه امن پاسون کې وویل شو. د بایزو په تحصیل کې شاوخوا 6 ورځې وړاندې وسلوالو د شپې او 2 ورځې ګزمې شروع کړې وې. پاسون غونډه کې دا هم وویل شو د بایزو تحصیل د شمشاه بدمنه او ځینې نورو کلو نه خلکو د یارې د وجې نه کړې کړې، خو د کډوالو کوټل شمېره نه ده معلوم. د پاسون ګډونوالو کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سملي پخوانی غړي نثار مومند مشاهد رډو ته وویل باید دا معلومه شي چې وسلوال څنګه واپس رااله.
کاروبارونه بند شو، بټي شروع دي او اپریشن په نوم باندې هم یو ډرامه روانه ده. نو موږ په دې لړ کې راوتلی چې تاسو دا کوم اپریشن خبره کوي او تاسو دام وایي چې د دې ملا موږ ماته کړې وه او دغه ملای چې دین دا بیا چا ارګنایز کړل او چا دې سره خبرې وکړې. اچھا چې خبرې کړې هم د پاکستان کې دي او دوی سره غالباً په جیلونو کې هم دي. په کار دا ده چې اول هغه دې قوم تر مخامخ کړي.
دغه پاسون غونډې د هرې سیاسي ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د کاروباریانو د اتحادیې مشران او ځینې حکومتي غړي هم ورغلي وو. دوی ټولو د امنیت ته برقرار ساتلو غوښتنه کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مومندو یو فعال ابراهیم مومند مشال رډیو سره په خبرو کې وویل دوی به د بدمنۍ ضد خپله مبارزه خامخا کوي.
پدې بار علاقو کې وره کماغه علاقې چې تلته نه نشته نه سیګنل شته الته امن لګډیر خراب دي او وی اواز نشي پورته کولې اول خو لار خو د سوشل میډیا دا چې د ولس خپل اواز په سوشل میډیا او چت کې اکثر من مرګری لال شي او وی د اغه ځنه خبر راوړي به موږ ته ګروپ کې وای چې داسې داسې چل شوې ده
د محمود یو سماجی او سیاسي مبارز نور اسلام صاحب مشال رډیو ته ول تیر وختونه کې هم د بدم نه او د عسکري پریشنونو د وجې په زورګونو خلک بې کور او بې روزګار شي وو د ول باید نور خلکو له د روزګار او د ژوند د تیرولو ضمانت ورکړي شي
زمون مارکیټونه وران شو زمون کورونه وران شو زمون خلک وجل شو زمون خلک زخمیان شو نور زمون ولس او دا خاوره د دې خبرې استطاعت نه لري چې دوی دې نور د جنگونو یا د اپریشن وخکار شي نو مونږه دا غوښتنه د خپل ملک نه د خپل ملک د واکدارانو نه کوو چې مهرباني وکړي نور دا ولس امن غواړي
د ولسی پاتون په غوښتنو خو حکومتي ادارو له هم څه نه دی ویلي البته د دسمبر په 28مه د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود د مومندو د جرګې سره په خبرو کې ویلو دوی به په مومندو کې د وسلوالو ضد عملیات خامخا کوي دا هم ویلو چې په مومندو کې د عسکري اپریشن ضرورت نشته البته چې په کوم ځای کې وسلوال دی هغه ځایونه کې به عملیات کیږي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې د ملي جمهوري غورځنګ غړو په مظاهره کې له پوځ څخه غوښتي چې خلک د نبې کوره کوي. دوی ویل د قبایلي سیمو خلکو ډېر تکلیفونه ګاللي او نور بوج نشي برداشتولی. دا مظاهره د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو سازمان جوړه کړې وه چې پکې له حکومت غوښتنه وکړه چې د عملیاتو پر ځای دې ترهګرۍ ضد پالیسۍ بدلې کړي. خو د پاکستان پوځ حکومت په بیا بیا وایي چې د ترهګرۍ پر ضد پالیسي یې سمه ده او د ترهګرۍ پر ضد یې بے توپیرا کاروایانی کھڑی دی د وسلوالو پر ضد. خود این ڈی ایم مظاہرہ چانو ویل چې خلک د امنیتی ځواکونو عملیات ته شک پسترګ ګوري. په دې اړه د غلام غوث رپورٹ چې دا هم د احتجاجانو په غټ پیلې کی
پېښور کې د ناامنۍ په ضد دا احتجاجي لاریون د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو لخوا ترسره شو. د جنوري په 14مه په پېښور کې په دې احتجاجي لاریون کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خرابې شوې امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو څرګندونه وشوه او د ممکنه پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خلکو د بې کوره کولو مخالفت پکې هم وشو. په احتجاجي مظاهره کې دوی په پېښور کې د پوز د مشر جنرال عاصم منیر او د سیاسي مشرانو په ملاقات هم د اندېښنو څرګندونه وکړه او دوی ویل چې د جنوري په 14مه په پېښور کې د پوز د مشر او د پښتونخوا د بیلابیلو ګوندونو د سیاسي مشرانو سره کوم ملاقات شوی دی نو په هغه ملاقات باندې دوی دا ګومان کوي چې ګنی په سیمه کې د یو بل پوځي اپریشن لپاره د لاري هوارولو هڅې روانې دي. د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو د سانګي مشر نومان وزیر په دغه اړه احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل
کوم حالات چې په مونږ باندې لاس کله مخ سره غلي وو نن بیا مونږ په غیزي باندې ولاړ یو لاس کله بعد هم په مونږ باندې هغه حالات دي. دهشتګردي هروش تر ستلې ده په پښتونخوا کې بدترین حالات د دهشتګردي. هر ورځ خلک مړ کیږي شهیدان کیږي زمونږ د میرلی وزیرستان خلک بیا په دیشي باندې مجبور شوی دي چې هغه کډه کوي روان دي د خپل علاقې نه.
په دغه محل د نېشنل ډیموکراټیک موومنت د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری جمیله ګیلانی د احتجاجي مظاهرې ګډونوالو ته د وینا وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
او دا مونږ ټول پښتنو ته وایو چې کدی حالات کې هم تاسو راوچت نشوي د خپل حق د پاره یعنی د امن د پاره نو دا به موجنی نور پختون داسې قان دی چې نه دی نشي سو پجلې خپل اتفاق چې دی دای ضروری دی خپل غږ خپل اوچته دلې ضروری دی.
حکومت او امنیتی چارواکو د ملی جمهوری غورځنګ د احتجاجي لاریون پر ردی عمل کې سندي ویلي، خو د جنوري په 14مه د پوز د مشر او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د ملاقات وروسته د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوی وو چې پوز به د امن خرابونکو په ضد خپلې کاروایانی جاری ساتي او ورانکاري به دې ته نه پرېږدي چې چاته زیان ورسوي، او سیاسي مشرانو د پوز مشر ته ډاډګیرنه ورکړي چې دوی به په یو خوله د امن قایمولو لپاره د پوز د هڅو ملاتړ کوي.
د مشان ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له سیلابونو څخه په زیانمن شو وو ضلعو کې یو پروژه پیل کړې چې له کروندګرو سره د بهتره فصلونو لپاره مرسته کوي. د حکومت په وینا دا 15 کلنه پروژه ده چې ورسره به د خوراکي موادو د کمی یا د هغې د کمښت مسله ته ډېره هواره شي. د خیبر پښتونخوا د ځینو سیمو کروندګرو دا پروژه او دا حکومتي ګام ستایلی، خو ویلي دي چې حکومت باید دا مرستې په شفافه توګه حقدارو کروندګرو ته ورسوي. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د کار کروندې محکمې چرواکي وایي چې د سوبې ځینې ضلع داسې دي چې پکې هر کال بارانونه او سیلابونو له وجې په غټه کچه فصلونه خراب او ضایع کیږي چې له وجې د خوراک کمی غوندې ستونزه رامخته کېدای شي. نو سوبه کې په عمومي توګه او دغه اغېزمنو ضلعو کې په خصوصي توګه فوډ سکیورټي باوري کولو لپاره دوی یو منصوبه د سوبې په هغه اوو ضلعو کې پیل کړی چې پکې هر کال سیلابونه او بارانونه فصلونه خرابوي. سږ کال جنوري کې شروع شوې دا منصوبه به تر 5 کالو دوامدار وي چې پکې به دارو سره مرسته کولی شي. دا خیبر پختونخوا فوډ سکیورټي پروجیکټ یو مشر ډاکټر لطیف الله مشال لیډو ته د یادې پروژې په باب لوند وای.
پروجیکټ ډیسټریکټ کې زموږ سره 435,000 زمیدارو ټارګټ ته چې دا مونږ په دې وو ضلعو کې رجسٹرډ کوو. په دې کې به مونږ په فرټیلایزر باندې سبسډي ورکو، دغه شانته کې تخمونه به ورکو، دغه شانته کم چې سپریګان وته وای هغه به ورکو، او دغه شانته کې چې کم نوي ټیکنیکس دي کلایمیټ ریزیلینټ پریکټیسز چې وته وای پاغه باندې به مونږ زمیدارو لپاره کیپیسټي بیلډینګ ټریننګز کوو، او دغه شان ته کې به مونږه کچن گارډنینګ کې به خلک انوالو کو چې لکه دغه شان فوډ چې کم سټوریج دی، کراپ ریسرچز دي، دغه شان ته کې لیبز وغیرہ چې سونه دي، دغه اپګریډیشن دی، رینوویشن دی. نو په دې کې یو خپ پوره پیکیج دی او ان شاء الله دا 5 سالو لپاره دا پروجیکټ دی، او زموږ کوشش دا دی چې مونږه د غذایی قلت کم په خیبر پښتونخوا کې دی په دې باندې مونږه کنټرول ومومو.
د زمیدارو د سازمان یو غړی انور خان وایي چې د خوراک کمی ستونزه ځکه هم صوبه کې راتللی شي چې زمیدارو ته په کرونده کې هیڅ ګټه نشتا او تاوان زیات دی، او لا پکې قدرتی افتونه او سیلابونه هم راشي. نو خلق د کار کروندو په ځمکو خرڅولو مجبور شوي دي.
چې کوم زریز مکره هغه ټوله لاړه پراپټۍ ده. که زه یو جره پټۍ اخلم نو ماته بس لویخ لکه 500 لکه باندې دغه لپاره ملاويږي د زراعت ځمکه، خو که هغه ځمکه د پراپټۍ لپاره اخلم نو هغه ماته به 1 کروڑ هم نه ملاويږي. نو سو خوده والی چې بس لویخ لکه ورکی اخراجات نه برابرې ځمکه، نو مجبورن د خلک لګیا دي د خپل جیدادونه خرڅوي. نو دغه د وجې د پورت سکیورټی مسله زمنګ ته ډیره زیاته ده.
یو بل زمیدار زرشاد خان وای چې خوراک کمیدل او ګرانیدل ځکه هم ممکن دي چې زمیدار نه ویلارې د کروندې نخ پلوي او نه ولچا تربیت ورکړل دي. خو حکومت دې منصوبې سره بدوی تر ډیره حد خوشي ځکه تربیت په هم او مالی مرسته به هم ترلاسه کړي.
یو موسم کې تبدیلی راغلی ده او یو د زمنګ زمیدار چې کم دي غلط طریقو سره دغم کوي، تخمونه لګه او سپریګان هم په غلط وخت کې کوي. نو په دې وجه باندې د خوراک تخمونه چې کم دي هم د خوراک کم شوی او دا تخمونو کې ملک دغه راغلی دی او دې سره به مونږ هم دغه شو خوشو چې مونږ د سبسډي ملو شي مونږ به په خپل زمیداره خو او مونږ به د دې نه زیات پیداوار حاصل د دې چې مونږ به دا څنګه زیاته وو څنګه به دا ځان لا سنبالو بچکو به چې بار ملکونو نه یاد دغه نه بیا خوراک مراک نه غواړو او زمونږ په دې باندې خپل گزاره روانه
دا کار کروندې محکمې چارواکي وای چې دا وخت دا فوډ سکیورټی پروجیکټ تسوی پاسوات برادر ملکان نوخار چرسدا پیښور او ډیر اسماعیل خان کې پیل شوی ځکه دا ځلې سیلاب ځپلې دي دی وای دغه ډول ټول سوبې ته به هم دا خورولې شي چې پکې به شوخه نور لسلا کا زمیدار رجسٹر کولې شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2,110، 14,530، 15,515 او 15,880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف غړو د جنوري پر 14مه یعنی پرون په سینټ کې احتجاج وکړ. دوی ویل د ګوند یو بندي سینیټر د سینټ د چیرمین د امر باوجود سینټ ته حاضر نه شو. د حکومت وزیرانو د دوی د احتجاج په جواب کې وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې د دوی لغړو سره هم داسې چلند کېده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ خبرې تر هم روانې دي. آیا د سینیټر اعجاز چودھری سینټ ته نه راوستل به په دې مذاکراتو څه اغېز وکړي او که نه؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د راشد خټک دا رپورټ اورو.
میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی. دیکھیں ابھی ہاؤس میں ہم جا رہے ہیں.
دادا پاکستان دا سینیٹ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی دے چدا جرنلسٹانو پختنو تا جواب وائی. خاغا وائی چدا حکومت مخالف گوند تحریک انصاف تو یو بندی سینیٹر اعجاز چودھری پا سینیٹ کے حضرولو امر یہ کڑے دے. خدا امر دا نہ عملی کولو پا اڑا با دا حکومت وزیران خبر کوی. پا کال 2023 کے پا نہم مئی دا تحریک انصاف بنسٹگر عمران خان دا درغلائی پا یو مقدمہ کی نیول کدونا پس دا خاغا پلویانو پر تشدد احتجاج کرے ہو چی دولتی ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. د احتجاج نه پس ته تحریک انصاف په لسګونو غړي نیول شوي وو. سینیټر اعجاز چودھری هم د دې احتجاج نه پس نیول شوی و او د 13 میاشتو رسې د لاهور په کوټلک پت زندان کې بندي دی. هغه د سینیټ ته چیرمین د امر باوجود هم په 14 جنوري سینیټ ته را نه وستل شو. د زندان انتظامیه په یو لیک کې د هغه نه راوستلو وجه امنیتي ستونزې وښولې. د تحریک انصاف سینیټرانو د سینیټ ته چیرمین په امر عمل نه کولو سخت احتجاج وکړو. د 13 میاشتو درویشتمې نیټې رسې ته حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په ملک کې د سیاسي تودوخې کمولو په غرض خبرې اترې هم دوام لري. ځینې تجزیه‌نگران وایي چې د اعجاز چودھری سینیټ ته حاضرولو امر هم د دې مذاکراتو د کامیابولو لپاره شوی و. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل چې د اعجاز چودھری د حاضرولو حکم د سینیټ چیرمین جاری کړی و او د سینیټ چیرمین د پیپل پارټۍ غړی دی چې د واکدار مسلم لیگ سره خپل هم نن سبا اړیکې ښې نه دي. د دې امر د مذاکراتو سره هیڅ تعلق نشته.
د اعجاز چودھری پروډکشن آرډر یا لکه نور ګامونه دا د مذاکراتو باندې ساسر نظام په خیال چی ساغیس په نه پریباسي. دغه مذاکرات چې کوم دي هغه خو به ظاهره توګه پنی چیرمین عمران خان او نور چې کوم ورکران دي دغه د خلاصولو لپاره جوډیشل کمیشن او دغه خلاصول دغه دغه غوښتنې دي. خو زه فکر لرم چې دغه غوښتنه صرف یو ده او هغه د عمران خان چې کوم خلاصې ده او دغه چې کوم ده نه هغه ته ریلیف ورکول دي.
د تحریک انصاف د احتجاج په جواب کې د قانون وزیر نذیر تارړ په سینټ کې اول چې تحریک انصاف ته ټولو بندیانو را خوشی کول غوښتنه کوي. خدا زکه امکان لری چې په دوی کې ځنې کسان د درغلیو او ځنې د ترګرای په تور نیول شوی دي. هغه وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې به هم د مسلم لیگ د ځنو بندي مشرانو په اړه حکم کېدو چې سینیټ یا کمی اسمبلی ته د حاضر کړل شي، خو په دې امر به عمل نه کېدو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې په ملک کې سیاسي حالت دومره خراب شوی دی چې د تحریک انصاف او حکومت مذاکرات یې نشي سمولی.
تاسو نن سبا په دې پاکستان کې چې د هغه اندازه دې خبرې نه وکړي چې هغه په انګریزه کې چې موږ یو ډارک ایرا کې جو چې پاکستان ته چې کوم د اپر هاوس اف د پارلیمنت او سینټ پای کې خلک احتجاج کوي اند دین زیاته د افسوس او د خطر خبر نور شکی دی شي یعنی چې یو سینیټر دی هغه د پروډکشن آرډر جاری کېدو نه باوجود هغه پروډوس نک دی شکنه انو دین غټ المی د پاکستان لپاره نشي کېدی څو پر د مذاکرات باندې دغه امپیکټ خبرو کړه ان پغې ایس اثر نکېږي او دا کانفیډنس بلډینګ میجر چې کم دي کنه دا اسی یو شوشده د دې ریالیټی سره ایس تعلق نشته
د تحریک انصاف او حکومت لخوا د خبرو تر د پر جوړ شو کمیټیانو ترمنځ تر اوسه دوه ناشته شوې دي حکومت نتیجې نه دا ورکړې تحریک انصاف د خپلو بندیانو د زندان لره خوشی کولو او په کال 2023 کې په 9 مئی او 13 کال په 28 نومبر د لاریونونو په محل د حکومت لخوا تکت ته استعمال پاره د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي حکومت تحریک انصاف ته وایي چې خپل غوښتنې په لیکلې بڼه دوی ته وړاندې کړي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر ضلع د جنگزپلی سیمې بازار زخه خیل لپاره د پرمختیایي پروژو په پانګو کې د 1.25 کروڑ روپو د اضافه اعلان کړی دی خو خلک وایي حکومت تر دې مخکې هم ورته اعلانونه کړي دي چې عملي شوي نه دي او د واده شو پیسو د استعمال په اړه شفافیت هم نشته دوی په خپلو سیمو کې امن سړکونه ښوونځي او هسپتالونه غواړي فرهاد شینواری حال راکوي
د خیبر پختونخوا پرمختیایي کارونو ادارې پی این ډی لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صوبای حکومت د بدمنۍ نه متاثره شوې سیمې بازار زخخیلو لپاره په 2020 او 2022 کې د یو مخصوص پیکج لاندې د 3 اربو روپو منصوبو منظوري ورکړې وه خو اوس یې ورته په دې فنډ کې اضافه کړې او 1.25 کروڑ روپے ورسره نور هم یو ځای کړي خبر پاڼه لیکي چې په دې مخصوص پیکج کې د اریګیشن یا اوبخور منصوبې زراعت لایف سٹاک هنري زده کړو بلدیاتو نو سړکونو پبلک هیلت ځنګلاتو او معدنیاتو منصوبې شامل دي د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شخالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې پکار دي د مخصوص پرمختیایي پیکج لپاره د روپو جاری کولو عمل تیز کړل شي چې دا منصوبې په خپل مقرره وخت باندې سر ته ورسي
پسمانده سیمه دا هغه د پاره یو انټیګریټډ سکیم جوړ کړه او د څه د پاسه هغه وخت کې د 3.25 کروڑ هغه کې اوس اضافه شوې ده دې ته مونږ هرکلی یو او تر ډېره حده به د زخخیلو د عوامو دغه ستونزې به دې سره حل شي او ورسره یو مطالبه مونږ د حکومت نه کوو بعضې سکیمونه هغه خپل ټایم لاین کې چې کوم مقرر شوی وخت یې هغه کې نه مکملېږي دا یو لوی نقصانی چې د دې سکیم کمپلیشن چې مکمل کېده 2024 کې نو اوس هم په دې کې لیا فنډ جاری کېدل باقی وي که دغه فنډ په وخت باندې جاری شي نو دا به مقرره هدف چې کوم فواید دي هغه به ترلاسه شي
د بازار زخخیلو یو ځای مشر او ویلج کونسلر عطاولا پردی ویل چې داسې منصوبې پخوا هم اعلان شوي خو بیا پرې په نیمایي کې کار ودرول شي او سر ته ونه رسي نو پکار ده په دې باندې عملی کار وکړل شي او په وخت باندې سر ته ورسول شي
اعلانونه کېږي خو عملي کوروي نه کېږي ځکه مونږ له سکول تکلیف ته د هسپتال تکلیف ته د بجلی تکلیف ته د اوبو تکلیف ته په بازار څخه اخیر کې ډېر ټولونه والی شوي دي خو تر اوسه پورې هغه سولر سیسټم پرې نه رای شوی په ډېرو ټولو باندې داسې پروته دي ټیبډي هسپتال جوړ دی غټ هسپتال دی تقریبا چې 20-30 جیره ځمکه نیولې رو خو تر اوسه پورې هغه سهولت کې نشته ډاکټرون کې نشته که ته وګورې مو پلور انپړه رایزه انپړه یم مو بچای به انپړه یم میټرک سهولت هم لوکا کې نشته
بازار زخه خیل د لند کوتل بازار نه په خو شادر کیلومتر فاصله باندې پرته سیمه ده چې وا برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. د بازار زخه خیل ولسی وګړي وایي چې دوی په تیره بدمنه کې د وسلوالو ډلو پر ضد امن تنظیم جوړ کړی وو او وسلوالو پر ضد یې اوږده مبارزه کړې او دغه سیمه یې ترې پاکه کړې وه. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه به درته واورم. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې وسله والو یو پولیس افسر وژلی دی. د ډیر اسماعیل خان کینټ تانیدار محمد سبتین خان نن مشالډو ته وویل چې همنن سهار موټر سایکل سورو نامعلوم وسله والو په ډیال روډ سیمه کې د پولیسو هیډ کانسټیبل ارشد بلوچ وژلی دی. خان زیاته کړې چې پولیسو د نامعلوم وسله والو خلاف مقدمه درج کړې او لټون عملیات پیل کړي. په یو بله پیښه کې بیا وسله والو د ټانګ ضلع د ګوملزام ډیم یو سب انجینیر چې سبحان نومېده هغه تښتولی دی. هېڅ وی وسله والو ډلې تر اوسه د پیښو ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د څلورو مشکوکو وسله والو د وژلو دعوه کړې ده. د پوځ د اماړیکو ادارې نن په خپور کړي بیان کې ویلي چې پوځ د استخباراتي معلوماتو پر اساس پرون شپه مهال د شمالي وزیرستان په سپینوام کې عملیات وکړل او د څلورو مشکوکو وسله والو د وژلو تر څنګ د هغوی وسله هم ترلاسه کړه. پوځ ادا کړې چې وژل شوي وسله وال ترهګرای په بېلابېلو کلونو کې ښکېل ول. پوځ البته نه ده روښانه کړې چې وژل شوي مشکوکو سوال د کومې ډلې ول. تر اوسه کومې وسله والې ډلې هم د پوځ د ادارې په اړه څه نه دي ویلي. مومند سیاسي اتحاد دغه سیمې د نام نه پر ضد احتجاج کړی دی. د مومند په کاروباري مرکز میا منډای کې پرون د مومند امن پاسون پر احتجاج کې دغه سیمې د سیاسي مشرانو تر څنګ ولسي مشران هم موجود ول. دوی په خپلو ویناو کې د امن غوښتنه تکرار کړه او وی ویل چې وسله والو یو بیا د مومند په ځینو سیمو کې ګزمې پیل کړې دي. حکومتي امنیتي چارواکي بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې داسې پوځي عملیات نه کوي چې خلک بې کوره کړي، بلکې د استخباراتي معلوماتو پر اساس به په ځینو سیمو کې هدفي عملیات جاري ساتي چې په هغو کې مومند هم هغه سیمه هم یاده شوې ده. په پاکستان کې په بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د سیم صوبی په جیکب آباد کې په بل ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. له دې سره په پاکستان کې تیر 2024 کال راهیسې تر دې دمه د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر 1 اویا ته ورسید. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالس ویلي چې کیف او متحدان باید د جګړې پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو کې د اوکراین د دریځ د ملاتړ په کولو پر کرملین فشار ته دوام ورکړي. نوموړی پرون د آزاد اروپا رډیو تر څنګ د ځینو اروپایي روزپاڼو سره په مرکو کې وویل چې پر مسکو د اقتصادي فشار زیاتولو په نړیواله کچه یوازې کول د روسیې د برلاسیتوب مخه نیولی شي. مشال ریډیو لن خبرونه او سیوبلا موجود خبريالانو نړیوال فیډریشن په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د مهدی انصاری په نوم هغه خبريال خوشی کړی چې پرستاو کې ورته د یو نیم کال بند سزا اورولې ده. طالبانو پر هغه د غوی د حکومت ضد خبرو تور پورې کړی دی. خو د خبريالانو نړیوال فیډریشن وایي طالبان باید د رسنیو خبريالانو زورول بند کړي. طالبانو د 2021 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې حکومت نیولې او تر هغه وروسته پر رسنیو ګڼ بندیزونه لګولي او په بیلابیل وختونو کې ځینې خبريالان بندي کړي هم دي. عابده سپوږمۍ د موضوع تفصیل لري.
له هغه وروسته چې د افغان خبری اژانس یو خبریال مهدی انصاری د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلي تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالف رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تله میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه کور ته روان و. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یو همکار د نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
در دیر در تاسف زایده چی مهدی انصاری پا 1.5 کال بند محکوم شویده در دیل پاره چی مهدی انصاری وکیل ندرلود چی تری دفاع وکری در محکمه قانون ده چی باید دوار خواوی وکیل ولری در پریکره پا طوله که یو طرف ده در سکتنه و محکمه در خبریاله کار سخت لننگوانو سر محکوی که در سی دوام وکری هیچوک به در خبریاله جرعت ونکری.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعي یو ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مده ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرېنږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړکیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسي او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونه ګوښل سي اړکیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي که لږ هم وسي یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمع بله وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته ورسېدل په افغانستان کې له نیمایي برخې ډېرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پریښي. د هېواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوي دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرو نیونو ځورونو او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. د غشان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له 9 د مخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113 14500 15015 او 1980 کیلو هرتز، او د مخام له 6 تر 9 د مسخوتن له 9 تر 10 او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي.
افغان طالبانو د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15مه په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقۍ بندیز لګولی دی. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ په مهال د موسیقۍ ډېرې آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقۍ ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموش کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمېر پاتې هنرمندان هڅه کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس اژانس له ویډیو بشیر ګواخ دا رپورټ جوړ کړی دی چې د رباب په یوې نغمې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي، خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15 راهیسی واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي. له دې وجه ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لویه وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقي د آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خواری خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به یې ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه وو، ټول وتلي دي، خو خیر نقصان لږ و. ما پخپله جوړ
کړی.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. له دې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پرېښودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګل آغا هم دی چې په ویناي رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مور وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غوولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمنګ هنرونه هیر شي. دا زمنګ دنده ده چې ځایی سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو، لکه څنګه چې زمنګ نیکونو موږ ته قرار سوول دي، به له دې چې په غوولو کې څه فرق راولو.
بعد از طریق نوښتن از میره
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي، خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثره ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخښي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ آواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
لیتیم په الکترونیکی آلاتو کې د استعمالیدونکو بیټریو لپاره مهم مواد دی. کارپوهان اټکل کوي چې اوکراین 15,000 تنه لیتیم لري، خو روسیې پر هغه وخت تر یرغل وروسته د لیتیم له 4 زیرمو څخه 2 په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د چارو پوهان زیاتوي چې که اوکراین بیرته باثباته شي نو د لیتیم زیرمې کولی شي د اروپا د مهمو منرالونو د ستراتیژیکي خپلواکۍ په برخه کې ارزښتناک رول ولوبوي. په دې اړه د مشال د ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې شاهین بنیرے اوروي.
په راپور کې راغلي چې روسیې په کال 2022 کې د خپل بشپړ یرغل له پیل راهیسې د یوکراین د لیتیم له 4 زیرمو څخه 2 په خپل قابو کې اخیستي دي، او داسې انګیرل کیږي چې دا به کیف له یوې مهمې اقتصادی سرچینه څخه به برخې کی. د جنوري په 11مه روسیې ادعا وکړه چې د یوکرين د ختیز شیوچنکو سیمه یې په خپل کنټرول کې اخیستې ده. دا ځای د یوکرين د لویو لیتیم زیرمو څخه دی. کارپوهان وایي چې د روسیې لخوا د یوکرين د لیتیم زیرمو نیول کولی شي د اروپا په پاتې برخه او د براعظم د شنې انرژي یا گرین انرژي پر مخ وړلو هڅې اغیزمنې کی. لیتیم سپین زر بلل کیږي او د سمارټ فونونو او لیپټاپونو څخه تر برېښنایی موټرو پورې په ګڼ شمېر الکترونیکی آلاتو او ماشینانو کې کارول کیږي. د جیولوجیکي سروې له مخه اټکل شوی چې یوکرين 15 لک ټنه ناکارول شوی لیتیم لري چې په اروپا کې یو له لویو زیرمو څخه دی. د ملي امنیت کارپوه او د امریکا د ایکولوژیک فیوچر ګروپ بنسټ ایښودونکي روډ شونور وایي چې روسیا په خپل د پام وړ زیرمې لري، نو دا امکان نه لري چې د یوکرين د لیتیم زیرمو نیول د ماسکو لپاره د جګړې لوی هدف وي. بیا هم کارپوهان وایي چې د یوکرين مدني شتمني یو دلیل دی چې ولې دا هیواد روسیې ته وړتیا لري. اروپایي اتحادیه هڅه کوي چې د لیتیم په څیر د مهمو خامو موادو سیمهیز اکمالات خوندي کړي او د چین په ګډون په نورو هیوادونو خپل انحصار کم کړي. کارپو روډ شونور زیاتوي چې د خپلو پام وړ زیرمو او نږدېوالي له کبله یوکرين د اروپا د یو ژمن ملګري په توګه راوړاندې شوی دی. د نوموړي په وینا د روسیې یرغل د یوکرين د زیرمو څخه د ګټې اخیستنې په لور هر ډول پرمختګ ګډوډ کړی دی. خو که ثبات بیرته راشي، نو دا سرچینې کولی شي چې په راتلونکي کې د مهمو منرالونو په برخه کې د اروپا د ستراتیژیک خپلواکۍ بنیاد وګرځي.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال رډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د کراچۍ بندر مزدورانو د حکومت لخوا د حکومت دغه پریکړې پر ضد احتجاج کړی چې لمخې ټاکل شوی د لیبر بورډ په نوم اداره ختم شي. دا اداره په 1903 زیږدیز کال کې جوړه شوې وه چې اکثره کارکوونکي پښتانه دي. د مزارچانو وینا وه چې د ادارې له ختمېدو سره به 2200 مزدوران بیروزګار شي. بلخوا د بندرونو مرکزي وزیر ویلي چې د لیبر بورډ ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړې کمیټې کړې ده چې له تاوان سره مخامخ سرکاري ادارې پنخه کوي یا په ګوته کوي. له کراچۍ نه د نیاز علي رپورټ اورو.
احتجاج کوونکو ویل حکومت یې له نوکرو اوباسي او د خواریکښو لپاره جوړه د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره ختموي. احتجاج کوونکو 100 ساعته د کراچۍ بندر ته د داخلېدو لوی لار هم تړلې وه. د احتجاج په محال د بندر د خواریکښو اتحادی مشر احمد سعید خان بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت پریکړه کړې ده چې ټول مزدوران له نوکرو اوباسي او د روان کال د اپریل تر 1.5 نیټې پورې د ډاګ لیبر بورډ یا د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکښو اداره ختم کړي.
د نن نه لس ورځې مخکې بیا دا لیټر راغلی ټاسک فورس په نوم باندې 30 اپریل پورې دی ډاګ لیبر بورډ ختم شي. د هغې دپاره مزدورانو کې بېچینی ده. کوم زمونږ حق دی، کوم جمهوري حق زمونږ دی، هغه موږ لګیا استعمالو چې زمونږ د ډاګ لیبر بورډ او د مزدورانو خلاف دا فیصله واپس کړو.
د کراچۍ بندر خواریکښو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د پاکستان د بندرونو مرکزي وزیر قیصر احمد شیخ د جنوري په 11مه په کراچۍ کې خبری غونډې په مهال ویلي وو چې د کراچۍ په بندر د کارکونکو خواریکښو د ادارې ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړې کمیټې کړې ده کومه چې د تاوان سره مخ سرکاري ادارې په ګوته کوي. خو بلخوا احتجاج کوونکي مزدوران بیا وایي ټول عمر یې د کراچۍ په بندر خواري مزدوري کړې ده، د خپلو نوکرو پرېښودو ته تیار نه دي. د احتجاج په محل د کراچۍ بندر خواریکخ فرید الله بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د کراچۍ په بندر زیاتره کارکونکو خواریکخ پښتانه دي نو باید چې په قومي او صوبایي سملو کې د پښتونخوا سره تعلق لرونکي غړي پر دې خپل غږ پورته کړي او د دوی روزګار خوندي وساتلی شي.
لکه 2700 مزدور دی دا ټول لکه په احتجاج باندې دی موږ خپل ایم پی اے ګانو ته مینې ګانو ته ټول پښتانه لکه څومره چې زمونږ په پښتونخوا کې مینې ګان دي پیګان دي ټول چې کوم دي په سملې کې موږ دې لپاره لیګل دي موږ ولته اوټونو ورکړلی هغه دې په سملې کې زمونږ आवाज پورته کې سره موږ دا هغه ته دا فیل کو.
بلخوا د احتجاج په محل خواریکخ محمد ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته ویل د کراچۍ په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1903 کې کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره جوړه شوې وه چې 9000 خواریکخ پکې رجسٹرډ وو او اوس مهال پکې شاوخوا 2700 مزدوران پاتې شوي دي. نوموړي په وینا د کراچۍ په بندر کار ډېر ګران او سخت وو نو ځکه زیاتره پښتنو کوو.
دا مزدوران د دیو پلرونه د دیو نیکونه د دې ادارې سره وابسته وو د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ سره. ادا د 1973 د آئین د اسکیم تحت دا اداره جوړه ده. د هغه وخت نه راواخلي تر اوس 2025 ته تقریبا 250 کال قریب کیږي چې دا اداره قائم او دائمه ده او دا مزدور چې په احتجاج باندې مجبور شه ده نو د دیو نه د دیو حق اغسته کیږي او په زور زبردستۍ ته اغسته کیږي او موږ نه هغه مخالف ده.
د احتجاج په محل یو بل خواریکخ ارزمن خان بیا وایي
او زب کراچی ډاګ لیبر بورډ کې د 1998 نه برتیما او دغه وخت نه دلته کې کار کوم او زموږ چې کوم معقول او مناسب تنخواه ده پاغي کې بیا زه زندگی چې کوم معاملات دي هغه د وړو فیس د کور خرچا او دغه چې کوم عام روټین زندگی ده هغه تیرو. آیا چې دا ختم شي نو بیروزګاری اشته چې په پاکستان کې زور منه دا داغه سره به خو نورم سیوا شي او دو گورنمنت چې خپل چې کوم نغدي منشتران لغه دغه مراد هغه لګیا دي کال په کال او رست راځي هغه بڑاوي او چې کوم مزدور طبقه په پاکستان کې هغه د مشکلاتو طرف ته بیاي او بیروزګاری طرف ته بیاي.
د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکه خدا احتجاج په داسې حال کې کړي چې د پاکستان حکومت سرکاري ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د خزاني وفاقي وزیر محمد اورنګزیب په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې ده. د یادې کمیټې په سپارښتنو حکومت د ځنې ادارو ختمولو لپاره کار هم پیل کړی دی. بلخوا د جنوري په 8 د پاکستان د خزاني وفاقي وزیر په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویلي وو یادې کمیټې کې د هیواد د 400 ادارو جاج اخستل کیږي د کوم چې په بجټ کې خرچه 800 او شپږ اویا ارب روپۍ ده او مرحله وار به غیر ضروري ادارې ختمول کیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو ترڅنګ د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې هم ورستر بلې وسلوال بدون مخ په زیاتېدو دي. بلوچستان کې ان بلتون پالې وسلوال ډلې بی ایل ای د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکاره شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو ضد یې عملیاتو ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت یې زیات وسلوال وژلي دي. خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې؟ عبدالحی کاکړ د چارو لپوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی. نو راځي وایو.
په پاکستان کې له شاوخوا شل کلونو راهیسې دوې وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل ای او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تېر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
دا امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی. وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
تین چار سال سے بلوچ انسرجنسی میں تیزی آئی ہے.
نئی واضح تیزی راغلی بلکہ دوی دا گوریلا یا غلچکی جنگ پخوانے ٹیکٹک ہم بدل کرے دے او اوس زانمر گی بریدو نتوی پخاص توگا دا بلوچ لیبریشن آرمی دا زانمر گو بریدو نڈالا چورت مجید بریگیڈ ویل کی گی تیر کا لیشپک زانمر گی حملے کرے گی.
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں. پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسي پیل شوی چې پر ځای دی هم لاغه وخته فوجي عملیات روان دي. خو په 2015 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالو ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پښتونپاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سیکورټي ایجنسیز دي لا انفورسمنت ایجنسیان دي هغوی مسلسل بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې هسې نه چې د دې پښتو کو وایو که نه چې د وچو سره لامدم وسوځي نو هغه شیز اوایل کولو دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي. عامرانه دوی وجه په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
پاکستان دا افغان پالیسی دا ناکامی دا و زمان چل افغان طالبانو کمی تمی وی حقا پورا نشوی او نه هم در ٹی ٹی پی مسئلہ حل شوا. بلا وجه یه لانی اتوز وکنو سخا پا افغانستان که دا پاتشو وصلو دا چی در ٹی ٹی پی او بیلی وصلوالو طاقتی نور هم زیاد کرده. سر بیر پرده چی ٹی ٹی پی زیاد حملی کلی دی و بیلی نور هم پیاوله شوی دا. دا بیلی لخوا پا جنسی مو قبضه کول او لوی لاری نیول دا پاکستان ریاست لپاره دیر لوی چلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 40 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسلوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وسلوال مجبور شول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسلوالو سره ملګري کېږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګري کېږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زوره له درکه کوي، وجني یې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پېژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درکه شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلي یې بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پرله پسې فوجي عملیات شوي، قانون سازیانې شوي، اسمبلی قراردادونه منظور شوي، ټول ګوندیزه غونډې شوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې شوي، خو بیا هم ختمې شي نه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمولو لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتو عسکري پسند هم راکړله. مین ایشو دا هغوی مړه کول نه دي. نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامک ایشو سي که هغه ډسپاریټیز دي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان صبح سرحد بیل پرابلمس دي دا بیل سولوشنز دي بلوچستان بیل پرابلمس دي پاکستان ریاست دا پکار دي چې د هر پرابلم لپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خود پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر دریمه نیټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال لمنځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د دې پښتنو
د
منګل تطبیق چې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس